پاکستان ته انتقالي وي دا سي و گزاره وکړه چې عام دې ته کې کا کوي عام دې افغانان او دې ماجرنو کې کا کوي دې رمنه د آزادۍ راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
له دې سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري
افغان چارواکي وایي کابل کې استقلال لیسې ته نږدې نن یوې چاودنې چې انتحاري بریدګر وکړله لږ تر لږه شپږ کسان وژلي. د ملي امنیتي وې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي یو ځان وژونکي بریدګر نن هغه مهال د ملک اصغر په څلور لارې کې چاودنه وکړه چې غوښتلې دغلته نږدې راټولو شوو اعتراض کوونکو ته ځان ورسوي. د سرچینې په وینا د ملي امنیتي وې پوستې د بریدګر مخه نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په پیښه کې د یو سرتیری په شمول شپږ تنه وشل شوي او شل تنه ټپیان دي چې په ټپیانو کې هم ډیر ملکیان شامل دي. ارګ وایي په کابل کې هغه راټولو شوو معترضانو چې د جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د وسلوالو د بریدونو په وړاندې د حکومت د اقداماتو غوښتنه کوله له ولسمشر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته خپل مدني اعتراض پای ته رسولی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی زلمی خلیلزاد باید په هغه هیوادونو فشار زیات کړي چې له همد ترهګرو ملاتړ کوي. بلخوا په مسکو کې د روسیې یو چارواکي سمیر کابلوف ویلي زلمی خلیلزاد پلان لري چې مسکو ته هم سفر وکړي. په غزې تراړه کې په تازه تاوتریخوالي کې په پرون و فلسطینیان وژل شوي او یو اسرائیلي سرتیری هم وژل شوی او فنلند وایي دوی په دې اړه څېړنه کوي چې معلومه کړي چې آیا روسیه خو به د جی پي ایس په هغه سیګنالونو کې لاسوهنه نه وي کړي چې د دې هیواد په شمال کې د ملکي هوایي الوتنو خط سیر ګډوډ کړ.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له واصل وصال څخه اورو.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالیو ته د چمتووالي لپاره په ترکیه کې تمرینات پیل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه تمریني کمپ کې درویش لوبغاړي شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به په ترکیه کې تمرینات وکړي. ټاکل شوی د دغه تمریناتي کمپ پر مهال د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ترکیې له یو شمېر ځایي لوبډلو سره تمریني سیالۍ هم وکړي. افغانستان به د روان میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د ازبکستان او ترکمنستان په وړاندې دوستانه سیالۍ وکړي. د یادونه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ دوستانه لوبه چې ټاکل شوې وه د نومبر په 19 نیټه ترسره شي د تاجکستان د فوټبال فدراسیون په غوښتنه د راتلونکي کال مارچ میاشتې ته وځنډول شوه. د آسیایي سیالیو اتل سالم محمد محمدي د کابل ولایت د سونوکر ټکنیزو سیالیو اتل ولي خپله کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت د بیلابیلو کلبونو نه 36 لوبغاړو ګډون کړی و. د کابل ولایت د سونوکر په ټکنیزو سیالیو کې سلیم محمد محمدی لومړی، رئیس خان سنیزی دوهم، نادر خان سلطانی دریم او صدیقی سلورم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ اته ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې چې هدف یې د کابل ولایت لوبډلې ته د غوره سیرو ټاکل وو. او د خزینه او شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې هندوستان پاکستان ته او آسټرالیا آیرلینډ ته ماتې ورکړه. لومړۍ لوبه د آسټرالیا او آیرلینډ ترمنځ وشوه چې آیرلینډۍ لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو شلورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره آسټرالیاوي خزینه لوبډلې ته د 9 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې آسټرالیاوي لوبډلې ورکړل شوی هدف د یوې وکټې په زیان سره د لوبې په 10 اوور کې پوره او لوبه په 9 وکټو وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا پاکستانی خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلورونو کې د 2 وکټو په زیان سره هندۍ خزینه کرکټ لوبډلې ته د 134 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې هندۍ لوبډلې ورکړل شوی هدف په 19 اوور کې پوره او لوبه په 2 وکټو وګټله. ټاکل شوی د خزینه شلوریز کرکټ نړیوال جام سیالیو د سبا ورځې په 2 لوبه کې بنگلاديش د انګلستان په وړاندې او سویلي افریقا د سریلانکا په وړاندې د لوبې ډګر تلاشي.
د ورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي او په دغو عملیاتو کې زیاتې سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي. شریف الله شرافت راپور لري.
افغان ګډو او بهرنۍ ځواکونو دغه عملیات نن سهار وختي د ترینکوټ ښار په شمال ختیځ برخه کې د خانکی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه فعال کړي. چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله زیات شمیر سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې او پاکې کړي. د دغه ولایت د امنی کومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا د جګړې پر لومړی کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبل اړولې.
عملیات مشترک امروز شروع شده در منطقه.
نن ورځ چې موږ عملیات پیل کړی ډیر بریالي روان دي، او یو شمیر سیمې مو هم له وسلوالو طالبانو پاکی کړي، او زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ جو بلاړولې، خو الحمدلله موږ ته کوم زیان نه دی رسیدلی او عملیات اوس هم روان دي. په دغه ولایت کې د څلرمې پولې لیوا قومندان ډګروال عبدالولي د عملیاتو په سیمه کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
کوشش کوو چې ورو ورو قدمه ورکړو، داسې کوم ځای ته چې زموږ مطلب دی هغې ته موږ ځان ورسوو، او بعضې نقاطو کې نوې پوسې واچوو، او بعضې نقاط د مخالفینو له شتون څخه پاکې کړو.
بلخوا دغلته چارواکي خبر ورکوي چې تېره ورځ او تېره شپه یې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ کې 22 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. فاصیل کې د 215 اتل کلي اردو ویان محمد صادق کیسه ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تېرو څلورو ساعتونو کې د افغان پولې او هوایي ځواکونو له لورې ترسره شوي، چې پر مهال د سرخوم او سپین مسجد په سیمه کې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي بیا ازادي راډیو ته په واسطول برېښنالي کې ویلي چې د ورزګان مرکز ترینکوټ اړوند خانکی او پاینوي سیمو کې د افغان ځواکونو 15 مرکزونه نیول او 15 تلوش افغان سرتیري وژلي. امنیتي مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. خانکا سیمه د مرکز ترینکوټ ښار څخه په 4 کیلومتري کې پرته سیمه ده چې له تیر شاوخوا 3 کلون راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په باډیل دره کې د داعش ډلې د جلب او جذب مخه نیولې ده. دوی وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات شوي چې پرمختګونه هم لري. د روح الله انوري راپور به په ګډه واورو.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان بریج جنرال میرویس صافی په باډیل دره کې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد درې ته د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې بهرني غړي سره د کورنۍ راغلي او غواړي دلته خپل فعالیتونه پیل کړي.
جلب و جذب کوي او په دې نږدې ورځو کې د خلکو آرام ژوند نارامه کی. همغه چې موږ باډیل په دروازه کې په اشتراک دي پولیس ملي، امنیتي ملي، اردو ملي عملیات هم پلان کړ.
هغه وایي په عملیاتو کې ډیر پرمختګ کړي او نورې سیمې به هم د یادې ډلې لشتون پاکې کړي.
دوی تاسو پاک کولو کې پاکړې دي او پاس نور سرک باندې لارم نشته ده. نو موږ کوشش کوو هغه کوم نقاط مهم چې هغه ونیسو او نور منطقې هم پاکې کړو.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د نوم خودلو ډډه کوي په باډیل دره کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه وویل:
ډېر صحیح امنیت او څه مشکل نه و، خو اوس خارجي او نفر راغلی دی په سترګه باندې هم شیړه ده، او یوه سره ښځه ده چې څوک وایي جورنالیست ده، څوک وایي چې خارجۍ ده، خو هم هغې سره سلا ده، هم یې دړي او د ښځې دواړو سره دي. بیا هم راووتل په دې کلینک ته، دغه یو کس یو دوه کسان به سره نور د دغه ځای نه راغلي و، خو دغه یو کس همدغه خارجي چې و راغلی و، دلته یې واکسین بند کړه او ویویلي چې واکسین پوست باید آینده کې دلته ونشي.
په عملیاتو بخت سرتیری وایي چاته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو آرام ژوند نارامه کړي.
بریدمل ذاکر الله ما زمونږ دلته دغه د وظیفه ده چې راغلي داعش او طالب پیدا شوي دي، او دا شخصي خلک د ډېر پازاب دي. مونږ اردو ملي، پولیس ملي، امنیتي ملي او پولیسي مالي هم په مشترکه سره دلته راغلي چې طالب او داعش د مابینه وي.
امنیتی مسولین وای تر دې دمه کوم مقاومت سره نه دی مخامخ شوی، خو په یو شمیر سیمو کې هوایی ځواکونو بمباری کړي. تر دې دمه یې د تلفاتو په اړه دوی سره کره معلومات نشته. تر اوسه داعش یا د اسلامي دولت ډلې د یادو عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار د صنعتکارو او اصنافو اتحادیې استازي وایي چې په جلال آباد کې په سلګونو لوی او وړې کارخانې د برېښنا د نشتوالي له کبله بندې پاتې دي چې په زرګونو خلک ورسره بیکاره سوي دي. نور د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې:
کابو یو نیمه میاشت وړاندې ننګرهار ته له نغلونه د راغځېدلې برېښنا لینونه د لغمان په بادپخ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پرې کړي، چې له امله یې د نورو تر څنګ صنعتکارو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د ننګرهار د صنعت او مادن خونی مشر اجی تور ملنګ وایي د برېښنا د نشوالي له امله صنعتکارو ته تر 30 میلیونو ډالرو پورې خساره اوښتې ده.
کله چې په ننګرهار باندې برق دکېږي دی بل سویچ لري برق کابل ته ورکړ شوی دی، یعنی د دولت پکې هیڅ نه تاوان نشته، تاوان د صنعتکار دی. زما تر اوسه پورې د 250 فابریکه دار زما تقریبا د 15 میلیونو ډالرو نه ډېر تاوان وکړ. پانګوال چې ضربه عمومي هیڅ وخت بدل نور خنکې چې په ننګرهار کې بسر میګذاري.
ته جلال آباد خر د اسنابو اتحادی مشر عزیز رحمان عرب وایي چې د برېښنا د نشوالي له امله تر لسو زرو پورې کسبګر بې روزګاره شوي دي.
کوچنۍ 350 فابریکې چې هغه مونږ د شیرنی سازانو کلچپازانو مختلفو کوچنۍ فابریکې لرو دا په ټپه ولاړ دی، تقریبا 10000 خلک بې روزګاره شوي دي. د برق ستونزه د ننګرهار ټول خلکو ته زیات زیان رسېدلی، خو اسنافو کسبګرو ته ډېر زیات زیان رسېدلی.
د صنعتکارو او اسناف پوی اتحادی د استازو د ستونزمو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خوګیانی سره شریکی کړي. هغه وایي چې د برېښنا د لنډمهالي حل چارې نهایي شوي او د اوږدمهالي حل لپاره پرې په مرکز کې کار روان دی.
د برېښنا ستونزې لړمحال حل چارې وروستۍ شوې دي، ژر به ستونزه حل شي. اساسي حل په موخه په مرکز کې کار روان دی.
دا لومړی ځل نه دی چې د لغمان په بادپخ کې ننګرهار ته د نغلو بند څخه د راغځېدلي برېښنا لینونه د دولت وسلوال مخالفین پرې کوي چې بیا یې د پیسو په اخیستو سره بیرته د تړلو اجازه ورکوي. خو دا ځل د دولت وسلوال مخالفین وایي چې د برېښنا د لینونو د تړلو اجازه زب تر هغی ور نکړي سو پوری شي په دوی عملیات بند شوی نیوی.
هر میاشت یو زرو پینځه سوه افغان کډوال افغانستان ته د بیرته راستنېدو لپاره د ترکیې په استانبول کې د دغه هیواد قونسلګری ته مراجعه کوي. پر دې موضوع د واصل وصال راپور اورو.
که څه هم نن د ترکیې د استانبول ښار اسمان له وریځو ډک دی، خو بیا هم دلته ګڼ شمېر افغانان د افغانستان قونسلګرۍ ته راغلي سو هیواد ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کړي. د دغو افغان کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني او فردي توګه د ترکیې خاورې ته داخل شوي دي. په کومه ورځ چې زه دلته راغلم وخت غرمې ته نږدې او د مراجعه کوونکو شمېر لږ و. ودرش کلن سمیولا چې ابي کمیسې پر تندې وطن ته د بیرته ستنېدو د پاڼې ترلاسه کولو لپاره شېبې شماري. له ده سره د قونسلګرۍ په دروازه کې مخامخ شوم. دی وایي درې کاله مخکې هغه مهال چې له واده یو کال تیر شوی و د خپلو پورونو د خلاصولو لپاره ترکیې ته د کار لپاره راغلی. هغه چې په دې نږدې ورځو کې بیرته هیواد ته ستنېږي وایي هغه پیسې چې په ترکیه کې ګټلې نشي کولی چې پرې د خپل واده پورونه خلاص کړي. دا وایي دلته یوه پاڼه اخلو چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو. قاچاقبرانو موږ ته ویل چې په ترکیه کې کاروبار ښه دی، خو اوس یې ګورو دلته له 200 ډالرو ډېرې پیسې نشو پیدا کولی چې پرې خپله کورنۍ تمویل کړو. احمد سلیم جواد چې په خبره یې 30 کاله عمر لري زما په خوا کې ولاړ دی. سلیم جواد درې اولادونه لري او درې میاشتې مخکې د نامنیو او اقتصادي ستونزو له کبله له افغانستانه تښتېدلی او ځان یې په غیر قانوني توګه ترکیې ته رسولی. له هغه نه مې افغانستان ته د بیرته ستنېدو دلیل وپوښت. دی وایي اوزګارتیا نه دلته راغلم، په بغلان کې زموږ په ځای کې کار نه و. دلته راغلی وم چې کار وکړم او کور ته پیسې ولیږم. دلته کار کوم خو زیاتې پیسې نه ترلاسه کیږي. میاشتنی کار کوم او کله چې د ترکیې پیسې په ډالر بدلوم 200 ډالر هم نه کیږي. له پاکستان او ایران وروسته ترکیه دریم هغه هیواد دی چې زیات شمېر افغان کډوال پکې میشت دي. د ترکیې په استنبول ښار کې د افغانستان د قونسلګرۍ د معلوماتو له مخې د دغو کډوالو له ډلې ډېری په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته داخل شوي دي. د دوی په خبره اوس مهال شاوخوا 100,000 افغانان په غیر قانوني توګه په ترکیه کې میشت دي چې برخلیک یې نامعلوم دی. هغه افغانان چې اوس مهال په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت دي ازادي راډیو ته ویلي چې هر یو یې له زرو ډالرو ډېرې روپۍ لګولي سو په غیر قانوني لارو له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ترکیې ته ورسیږي. که څه هم د ترکیې د دولت او اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو پر مخ د اروپا سرحدونه تړلي دي، خو یو شمېر افغانان د دې لپاره ترکیې ته راځي چې له دې لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکریا بارکسی از رادیو ته ویل چې په دې وروستیو کې له ترکیه افغانستان ته د افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ده په خبره هره میاشت تر 1500 پورې افغانان هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره قونسلګرۍ ته مراجعه کوي. نوموړی وایي په ترکیه کې په غیر قانوني توګه میشت زیاتره افغانان تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري چې له امله یې دوی اړ کیږي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي. بارکزی وایي د ترکیې اروپایي اتحادیې د هوکړې له مخې پولیس اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو مخه نیسي او په ځینو مواردو کې د پولیسو لخوا دغه پناه غوښتونکي نیول کېږي. هم
تعداد زیات کسایی که میخواهند به طرف اروپا بروند از طرف پولیس
دی وایي زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي د پولیسو لخوا نیول کېږي. له یو څه مودې تېرېدو وروسته چې دغه پناه غوښتونکي بې برخلیکه شي نو بیا موږ ته راځي چې له پېژندلو وروسته یې بیرته وطن ته ستنه کړو. قاچاقبران چې دوی ته څه وایي هغه هر څه دلته بدل وي نو اړ کېږي چې بیرته وطن ته ستنه شي. هر میاشت تر 1500 پورې کسان قونسلګرۍ ته مراجعه کوي او وطن ته د بیرته ستنېدو پاڼې ترلاسه کوي. په ترکیه کې د افغانانو تر څنګ د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د سوریې سلګونه زره اتباع هم میشت دي. د ترکیې دولت د سوریې کډوالو ته موقتی اقامه ورکوي.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې د روغتیا وزیر په کونړ کې د ځینو پروژو د پیل ژمنه وکړه. روح الله انوري نور حال راکوي.
کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وزیر ته د هرکلی ویلو ترڅنګ له هغه وغوښتل چې باید کونړ ته زیاته توجه وکړي.
د جناب وزیر صاحب توجه کونړ ته زیاته غواړم. د کونړ خلک واقعا مستحق دي. په صحیح برخه کې کمزوری شته، هیله مې دا ده چې دا پیاوړی شي، غښتلی شي.
خو خلک وایي د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د حکومت ګڼ لوړ پوړي چارواکي کونړ ته پخوا راغلي او دلته یې د آبادۍ، بیا رغونې او نورو برخو کې ښې ډېرې ژمنې کړې. خو کابل ته له ستنېدو وروسته یې د کړو ژمنو په څیر کونړیان هم له یاده ویستلي دي. مولوي نجیب الله حقیار او احمد شاه وایي
د صحت د وزیر فیروز الدین فیروز دا دویم سفر دی کونړ ته، مګر تر اوسه پورې د دوو روپو کم دستاور دی د کونړ ولسونو ته ورنکړی شو. آسی وادی دی
اشرفاتی او نمایشی غونډې کې ډیر وزیران ناغلی دی او تلی دی. خو کونړ خلکو داغه خوبای تر اوسه پورې چې لا سن راوړي. ستامي وزیر راغلی دی، زمنګ د داوود خان د وخت روغتون دی او داغه د وخت تعمیرونه دی، نه تعمیر شته دی نه زیات شته دی. د ولسمشر نم هله درته راشه زمنګ د کونړ خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي.
خو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز د یک شنبه په ورځ په کونړ کې ازادي راډیو ته وویل دلته د کمپاین د پاره نه دی راغلی او کومې ژمنې چې پخوا کړې وي هغه عملي کول غواړي.
دا کمپاین موضوع نه ده، څوک ګټي څوک نه ګټي هغه سیاسي خبره ده. اما خبره دا ده چې د یو وزیر پایز د یو خدمتګار پایز کونړیانو ته مې وعده کړی و چې تاسو یو شفاخانه جوړوم، دا به عملي کوو. د دې لپاره راغلی یم چې کار روان ده، سرعت ورته ورکړو. په دوه کالو کې باید دا جوړ شي او انشاءالله تعالی مونږ غواړو چې دا باید په یو کال کې تکمیل شي.
کونړیان وایي تل ورسره د یو 220 روغتون د اوبو او برېښنا د بندونو جوړولو او نورې زیاتې ژمنې شوي. نه د یاد شوي روغتون څښتنان شول، نه د کونړ سیند پریمانه اوبه مهار کړی شوې او نه هم په سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شول.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگ واریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. گران واریدون کو، خدیجه دیو غریب سری خزده چه ملنگ نومیگی. دو دوی ژوند په سختۍ تیریږي. ملنګ ډیره لږ ځمکه لري چې دو دوی اړتیاوې نشي پوره کولای. د ملنګ او خدیجې ماشومان چې ناروغ شي له یو او بل نه قرض کوي. له بله پلوه بیا د خدیجې ورونه ډیر شتمن دي. دې شتمنو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار ځمکې او جایدادونه سره وویشل، خو خپلې واده شوې خور خدیجې ته یې د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجې خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دې ورکړي، خو ورونه یې د خدیجې عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم لخبل حق نه نتیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی.
اوه لویک سخت گرمی ده
ملنګ خانه میلمانه منی.
اوه ته ملک سم. راځه میلمه خود خدا دوست وی اسی نه چی سردار خان تر شا کانی راته نیولی وی.
ملنګ زما لاسونه د ماچی چې بیا په تاوار وکم.
السلام علیکم. و علیکم السلام. ملک صاحب ستړی مشی څنګه د لختی په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وره د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي دلته کینو.
سردار خان راځه کینه.
خیر اوسې ملنګ څنګه ده ترکاری دی؟
ښه ده بده نه ده خود ول ویشتې ځمکه مو ده ګزاره مو نه پې کیږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي.
سردار خان ملنګ هوښیار سړی دی پوهیږي چې ته یې دوست او ښې ښې په تیرو کړو پښیمانه یې او اوس په وزرو ننواتې ورته راغلی. هی ملک صاحب موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي.
ملنګه له ما نه بد شوي چې په تا مې لاس پورته کړم ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
ځه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه که نه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې راتېرولې.
ګوره ملنګه چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رسوه.
بې شکه ملک صاحب بس ما هم سردار خان بخلی دی خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره در چې خفه ده وایي چې په حق مې منکر دی په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ملک صاحب؟
ملنګه داسې وکړه چې مېرمن دې له عریضې منع کړه. مولوي صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري د خیر یوه فیصله به وکړي. وادې اورېدل؟
پلار جانه دام ستاقب.
خیر اوسې لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې دسترخوان غوړولی وای هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده. تا ویل چې نن یوه ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله عمرې ډېر دی مور جانې ونیسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جر شه واچوه اوبه لور جانې. دا دی بس 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 بس
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بهر سر ته کینه چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خود نام خدای ښه رنگارنگ خواړه تیار کړي دي. کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه ما خو بخششي نه ده اخیستې خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفیع کړې ده د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ماته هم راوښایه دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر پې خلاص شو. ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وم چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسۍ دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې برای په نصیب کوي.
زما پوهې او زما ښوونکې مورې اجازه راکړه چې لاسونه دې ښکل کړم دا لوی برای دې ډیر مبارک وي درته.
مبارک
ژوندۍ اوسې زما افسرې لورې خدای دې کامیابه لره چې د وطن خدمت وکي او کامیاب افسر وبلل شي.
آمين.
سعیده کپام دی وی ځوانانو شورا وی کار وکړو چې خلک دې سربند جوړول په اهمیت پوهول.
جميله ته خوای که کلیوالو اشر نه وای کړای د سربند جوړول اسانه نه وو.
ملنګیا چې ټول غلې نه کې شاباس وای دا وای دا ځوانان په شوب سره کار وکړي ته وای ښه
یار ابو ساګولا منم دې بلا دې در باندې ډان دش کار کې ډیر تکړه یې وای.
سعیده وای دې چې موږ ټول تکړه شو. زما خدای داد ملګری ته مو پام دې چې په ټکټر کې خروار خروار دي ګراوی.
هو نو اخر دې چا من کرے دې چې مساګل تکړه وي ملګری بیان تکړه وي که څنګه سعیده
وایم کول خبره دې وکړه. بس موږ په کلی کې تا دوه درونه لرو یو خدای داد او دا بل مساګل عمر مشه د ګل.
وای مامي تو خیر سړی بلا دی ورکسی لو دعاګانو دی چار.
موسی ګلا څه دې پد پښه ما تا غوښه
که وای څه وای خدای دا د پاکل خانه دا دې درته غوګیم تو وای ښه
څه دې پد پښه دا سه وکا چې د ځان غوند یو څو تا را تا کړه او په وړي ځوانان در سره را والا
د ځان غوند تا کړه دا سه خو نشته خو خیر په خبره مې سر خلاص شو خو دې نه ویل چې د څه لپاره درس ته وای ښه
چې له ما سره لاړ شه او د غره له لمنې نه نور یې هم ښې غټې غټې تیږې په ټیکټار کې راوړو.
نو تیږې خو دې ډېرې راوړې دي ته وای ښه.
خدای دادا موسی ګل ښه وایي تیږې خو ډېرې دي که څنګه.
او جامیلا داسې ده چې زړه دې بدمشه دا غټې غټې تیږې به د بانک په مېخ کې ولګوو چې بانک پوخ راشي او سیلاب یې وران نشي کړای.
وایم بې شکه خدای دادا په ټول او دلیل برابره خبره دې وکړه.
موسی ګلیا چې د ټولو دا خبره خوښه وي زړه دې بدمشه او بیا څه ته ګورئ الی زر کوئ نو راځئ.
بس خدای دادا په عقل آباد له تکړه ځوانانو سره مې داسې نغد او چغ در واخله خو لږ صبر به راته کوې ته وای ښه.
خو نه وایم ښه زړه دې بدمشهاله نو په توده کې به سړی نه راولئ.
زوروره مه ورخطا کېږه دا دې درغلو خو له ډېرې ګرمۍ مې داسې بدن اور اخیستی د جامو سره په دې ډنډ کې ځان ورخطا کوم.
افسر فیض محمد حاضر دی.
زه افسر محمد کریم حاضر یم.
افسر محمد کریم نور افسران هم ټول راغلی دی.
هو صاحب.
افسر فیض محمد
امر کوئ صاحب.
افسر مرسل ته مو خبر ورکړی دی.
او صاحب.
ښه ډیر ښه
صاحب. هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده.
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفې ته راغلی دی.
هو صاحب ټول حاضر دي.
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د امن او سولې برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده. باید دی چې په اخلاص ادا کو.
صحیح په اخلاص باید کو.
زړورو او باهمت افسرانو تاسو ته یوه ډیره مهمه دنده سپارل کیږي. تاسو درې واړه خپل خپل ګروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ.
صاحب یو عرض لرم.
مهرباني.
عرض مې دا دی چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلی وای چې چیرې ځو او څه کوو.
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چې کله د وظیفې ځای ته ورسېدی په هر څه به په خپله وپوهېږي.
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پولیسو عامر خپل افسران او کارکونکي د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول. په دې افسرانو کې خزینه افسران هم وي. دوی ټول په ښه ترتیب او نظم سره د خپلې امنیتي دندې لپاره ځانونه چمتو کړي وو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتي قواو سره مرسته کوي که نه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 9 0 8 0 8 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.